د فرهاد دریاب په غږ سندره ملاحظه راډیو واوریدله. فرهاد دریا هغه وتلی هنرمند دی چې پرون د افغانستان لپاره د اسف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړ ادارې لخوا د سفیر په توګه انتخاب شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري. لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اور چې روسیا وایي د شنګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د فراوالي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. افغان ولسمشر یو ګټ پلاوی ګمارلی دی څو په کور کې د وینجلې د سنگسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 28 د داعش غړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د کورونی چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازي او ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د وینجلۍ د سنگسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ژیواو نه وړاندې د غور د مرکز فیروزکو د باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده، د رخشانې په نوم یو اندولس کلنه انجلۍ په دې تور سنگسار سوچي له بل هلک سره نامشروع اړیکې درلودې. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د چین ولسوالۍ د روسي عملیات په نتیجه کې د داعش 28 غړي وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رډو ته هم درس ویل چې په روسي عملیاتو کې د تختو په نوم سیمه کې د دغه ډلې انټرنیټي مرکز چې للارې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره تماسونه نیول کېدل هم لمنځه تللی دی. د نوموړي په خبره له تیرو 15 ورځو راهیسې په چین کې د خاصو ځواکونو عملیات روان دي چې د بهرنۍ ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی. د خوست شهر د ازادۍ امینی په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دوري د دې پارک د ودانولو د شرکت مسول انجینر یاسین وایي چې د جرب د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي د دې پارک په اړه ویل:
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي، تقریبا 2.5 کیلومتر کانکریټي سړکونه پیدارونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي.
دا پارک په 50 جریب مځکه کې د خوست شهر دننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودیجې څخه د څباندې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن لومړی سیالۍ د بوست ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ روانه ده. د بوست ساتونکو لومړی توپهنې ته راوتلی او تر اوسه یې په شاوخوا یولس اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره څه باندې 70 منډې جوړې کړې دي. دا روان ټورنمنټ 15مه سیالۍ ده. دواړو لوبډلو خپلې لومړۍ لوبې بایللې دي. د نن ورځې دویمه سیالۍ بیا د سپین غر زمریان او د کابل مشل لوبډلې ترمنځ کېږي چې تر اوسه یوه یوه بریا لري. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بام د نړیدو په پیښه کې لښ تر لږه 13 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړیدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. د پیښه لاهور ته نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یو صنعتي سیمه کې تېره ورځ رامنځته سوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان ویل د 11 کسانو مړی راایستل شوی دی او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي شاید مړی شمېره لوړه سي. تر اویا ډېر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دوه روغتونونو ته تېره ورځ انتقال سول او درملنه وسوه. د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وی او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مکداد سره له کتنې وروسته ویل چې ایران به له متحده ایالاتونو سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري ولري. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریې له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره له سلا پرته د سوریې په اړه هیڅ یوه طرحه ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې مظاهره کوونکو په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د شپږ دېرشمې کلیسې د لمانځلو په ترڅ کې امریکایي ضد احساسات څرګند کړل. نشه او شواهد شي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډېر قوي احساس موجود دی چې یوه چاودېدونکې وسیله به په یو بکس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای سوې وه. یو امریکایي چارواکي سی ان ان تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډله به دغه بم ځای پر ځای کړی وي د اورېدل سوو مکالمو په اساس اخیستل سوې ده. که دغه نتیجه تایید سي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان هم ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریې په رقه د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړی وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم او عملي کړی وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخته وړي چې تر اوسه له سلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکې وژل سوي دي. عراقی لوړپوړو چارواکو د احمد چلبی چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوبغاړی ګڼل کېږي د جنازې په مراسم کې ګډون وکړ. دغه د جنازې په مراسم کې چې د چهارشنبه په ورځ د بغداد په زرغون نومې سیمه کې تر سره سو د غمجنو کسانو په ډله کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی، ولسمشر فواد معصوم، د پارلمان مشر سلیم الجبوری او شیعه مذهبي مشر عمر الحکیم هم ګډون کړی و. چلبی چې د پارلمان د مالی کمیټې مشر و یو ورځ مخکې د زړه د حملې له امله د یو اویا کلونو په عمر مړ سو. چلبی چې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین یو مخالف او په تبعید کې د عراق د ملي کانګرس د مشر په توګه ژوند کاوه، په 2003 میلادي کال کې چې امریکا پر عراق پوځي یرغل پیل کړ سپین مانی هغه ځان ته نږدې کس ځکه وباله چې د دې پوځي یرغل د ملاتړ تر څنګ امریکا ته معلومات ورکول. خو چلبی وروسته خپل محبوبیت ځکه له لاسه ورکړ چې د صدام حسین په اړه چې ګواکې هغه د ډله ییزې وژنې وسلې لري او له القاعده سره اړیکې لري پټ معلومات ناسم راووتل. او په بحرین کې چارواکي د وویشت او بخښي د وڅل ویشتنو د نیولو خبر ورکوي، وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د بحرین د کورنۍ چار وزارت وویل ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه سوي دي. د بحرین د کورنۍ چار وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره غښتلي روابط درلودل او یو شمېر نیول سوو کسانو ته په تهران کې د وسلو او چاودېدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی ورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د دې ولایت او په څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي.
ګردیز پکتیا کې اوس د پیروان د رسول ډېر دي او فرا کې خو بیخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې د طرفدارانو دي.
د مدني ټولنو غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له هېواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند اونا همه مدیون قربانی های جوانان هستند، پس نباید سیاست های را طراحی و عملی بکنند که باعث بی سرنوشتی جوانان باشد.
ولی افغان ځوانان له هیواده تختی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز جګړه ځپلي خلک وایي تر اوسه ورسره حکومت لازم مرستې نه دي کړې.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما هم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
د آریانا افغان هوایی شرکت مشر وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس ښه مخته روان دی.
دبی، دلای، ترکیه، دو ځای از انکارا او استانبول هم چنان جدی ته پروازونه لرو. دو تیاری 737 بوئینګ لرو او دو تیاری 318 ایربس لرو.
د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې مو د شرکت له رئیس سره خبرې کړې. دغه راز د انصاف پلټکې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروئ. روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې ماسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی څو حالات له دې پسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راس مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري.
منګ ساسو په هواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هواد او خلکو سره د دې اهداف په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابر کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلایوازه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
و امروزل چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې زیاتې کړي. روسیه د افغانستان امنیت ته ډیره اندېښمنه ده. په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د فراه والی وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوه ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ طالبانو د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي. د راپورونو له مخې په فراه ولایت کې تېره ورځ هم وسلوالو طالبانو د ډلې د نوي مشر ملا رسول په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه چې ویل کېږي د فراه ولایت په بګوا ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، په کې وسلوالو طالبانو ډېرو مشرانو له ملا رسول څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دا چې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سیمې پر روان امنیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت د فراه له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د دې غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. ښاغلي ننګ په ځواب کې وویل
بکوا کې نو ګمان کوم په تردد کې دي سره وتلي دي، خشرو ته وتلي، کله دلته وي کله داسې هلمند خواته کوسي دي، موسی قلعه په شاوخوا خو منته دومره ده چې دا غونډې منډې دې خواته روانې دي. د نوي کس پیروان په ټول ژوند کې اوسدی دي، لکه زابل کې د ډېر پیروان دي، ګردیز پکتیا کې اوسدی د پیروان دي، رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې دي د طرفدارانو دي. د مختار منصور حلقه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا خلایکا شاوخوا کې جیجه کې کلري او یو ګروپ دوه ګروپ په دغه پښتورود کې لري.
د چې کوم اختلافات لري هغه اساس یې څه جوړي، یعنی دا ډله څه غواړي او هغه بل ډله فرا کې څه غوښتل کوي. واځ فرا کې خبرې
دوی خو برنامه د فرا په کچا خو ګمان نه کوم چې څه وي، یعنی دوه ډلې دا سې ډلې نه دي چې صفات یې سره یو کې منتها فرق بشه ډیر ونه لري. اختر محمد ملا اختر منصور چې ډیر د پاکستان په حلقاتو کې نښته سړی ده، یعنی مطلقا معلوم ده ځکه دیده د مواد مخدر قاچاق او دغه د یتیمو قاچاق دغه حلقه دیده که په د جنوب طرف ته هم وه، هماغه د ملګري کړي دي له ځان سره د ډېر منافع او نماسي وه. نور دننه خو د دوی ډېرې قصې دي، دوی مختلف پړاوونه طی کړي دي، یعنی دې مرموزه مرګونه شوي دي په طالبانو کې، چې یعنی په قندار کې، په زابل کې، اوزګان کې، فراه کې، نیمروز کې دا مرموزه مرګونه هغه وخت شوي دي چې ګویا فتوا به یې ملا عمر په نوم باندې ورکړل شوي ده، در حال چې ملا عمر په خپله مړ ده.
او دا به ستاسو په نظر د فراه ولایت پر وضعیت اغیزه وکړي، او هغه وروستۍ نامنی چې وي هغه د هغو په کموالي کې به اغیزه وکړي او که بل اغیزه وکړي؟
په خپله زه د والي په توګه او د نظامي شورا د رئیس په توګه په ما باندې فرق نه کوي چې څومره دم لرو هماغومره له دښمن سره جنګېږو، او فرق نه کوي یعنی کوم جبه کې چې سر پورته کړي سر یې وږو، اختلاف پیدا کېږي، یعنی مطمئن یم چې داسې به نه پاتې کېږي. او موږ پیام د نظام پیام همیشه د سولې پر بنا باندې ده، سوله انساني نظام، ژوند، هوساینه، سازندګي، انساني ژوند، رفاه او ازادي د مملکت، استقلال د مملکت، شیرازه د مملکت، ترقی او پرمختګ د مملکت او سعادت د انسانانو، چې دغه د اسلام حکم هم ده، اساسي حکم د اسلام، موږ نظام تطبیق کوونکي موږ یو.
د فراله والی آصف ننګ سره د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شوو اختلافاتو او دا چې دغه اختلافات به د سیمې پر روان امنیتي وضعیت څه ډول اغیز وکړي مرکه وه. ښاغلی آصف ننګ وایي د دوی لپاره دواړه، که هغه د ملا اختر منصور ډله وي او که د ملا رسول دښمنې ډلې دي، او په وړاندې به یو ډول اقدام وشي. هغه وایي په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي، او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي. د یادونې وړ ده چې ملا رسول چې د فراه اوسېدونکی دی، د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د نیمروز والی و. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په وروستیو کې د ملا رسول په ننګه یا ملاتړ په دې سیمه کې غونډې جوړېږي. خو ذبیح الله مجاهد یا د طالبانو نور ویندویان چې اکثرا له رسنیو سره خبرې کوي، تر اوسه پورې په دې اړه چې ملا رسول د طالبانو د بلې ډلې مشر ټاکل شوی دی، نه دا موضوع تایید کړي او نه هم رد کړی ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دي. د مدني ټولنو غړي له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینی برابر کړي تر څو له هیواده ونه تښتي. پرون په کابل کې د ځوانانو د کاري فرصتونو او دا چې ځوانان ولې له هیواده وځي په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپلې ژمنې دې پر ځای کړي او په ځوانانو لپاره په تېره بیا کاري فرصتونه رامنځته کړي تر څو ځوانان په خپل هیواد کې د رغولو د رغونې چارو ته مخه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هیواد ځوانان هر ډول مرګونې خطرونو ته غاړه ږدي او غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، خو مدني ټولنې تاکید کوي چې حکومت دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د دې ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت دې له هیواد څخه د ځوانانو د وتلو پر اساسي لاملونو غور وکړي او په هیواد کې د کار زمینې برابرې کړي. د پایکاری جوانان اثر په نامه د یو ټولنیز بنسټ مشره عارفه پایکان وایي چې نامنی، بیکاری، بیوزلی، بیعدالتی او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې به هر ته د ځوانانو د تګ لاملونه دي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارن
دا وایي هغوی چې نن د مشرۍ دعوې کوي ټول د ځوانانو د قربانیو پوروړي دي، نو داسې پالیسي دې نه طرحه کوي چې د ځوانانو د بې سرنوشتۍ سبب شي،
باعث بې سرنوشتۍ جوانان ما شوه.
د مدني ټولنو غړو وویل نن سبا ګڼ شمېر ځوانان له غیر قانوني لارو هڅې کوي چې اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. دوی ویل په دوی کې په سلګونو د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې ډوبیږي، ځینې بندیانیږي او ځینې د اروپایي هیوادونو په پولو کې بې سرنوشته پاتې کیږي. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له خصوصي سکتور او د بهرنۍ هیوادونو له سفارتونو سره اړیکې ټینګ کړي سو خلکو ته د کار زمینې برابرې او شته ستونزه کمه شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې دا وزارت د کارموندنې لپاره قوانین، طرحې او پالیسۍ جوړوي او د حکومت د نورو ارګانونو دنده ده چې له دې وزارت سره د شو تړونونو په اساس هر یو په خپله برخه کې د ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار تنها نهاد مسئول و تنها نهاد کارترین
یوازنی ارگان او یوازنی وزارت چې د دې ستونزې مخه ونیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه دی، بلکې د حکومت اړوند ارګانونه کولی شي دا ستونزه په ګډه سره هواره کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او جوړې کړې اقتصادي پالیسۍ هم ګټورې نه دي. همدارنګه د کار او توسعه د ګوند رئیس ذوالفقار امید وایي چې حکومت د لومړی ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او وروسته له هغې د هیواد ته راوبولي.
افغان ځوانان له جګړې او بیکارۍ تښتي. دا خبره د اسوشیټد پرس خبري آژانس د افغان ځوانانو په حواله کړې ده. د آژانس په کابل کې له څو تنو ځوانانو سره خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي او بیکارۍ له امله پر ځان د اروپایي هیوادونو خطرناک سفر پر ځان مني او غواړي چې له هیواده ووزي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
محمد فهیم نولس کلن دی او په کابل کې اوسي. دای دوه انتخاب لري، یو دا چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتون ته ولاړ سي، او دوهم دا چې له قاچاقبر سره اروپا ته وتښتي. محمد فهیم دوهم انتخاب غوره کړی او په 5600 ډالرو یې د ترکیه ویزه اخیستې څو له هغه ځایه په قاچاقي ډول د سمندر له لارې ځان اروپایي اتحادیې ته ورسوي. د محمد فهیم وروستی منزل فنلند دی او اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دلته هر بل ورځ انتحاري حمله دي. سهار چې څوک له کوره ووځي دا امید نه لري چې برته به مازدیګر خپل کور ته سلامت ستنېږي. ملګري ملتونه وایي چې سشکال اروپا ته د غیر قانوني افغانانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې اروپا ته غیر قانوني سفر کوي. سره لدی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې نړیوالو میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول څو دا هیواد له اقتصادي او امنیتي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، خو ډیر افغانان داسې ګڼي چې په جګړه کې بند پاتې دي او د راتلونکي لپاره د امید هیڅ څرک نه لیدل کېږي. هغه افغانان چې د قاچاقبرانو په مرسته اروپایي هیوادونو ته ځي د منځنۍ طبقې خلک دي چې نسبي زده کړې لري او اقتصادي وضعیت یې ښه دی. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره مهم رول لوبولی شي. خو محمد فهیم اسوسییټډ پرس ته ویلي خلک نا امید سوي دي. هغه کسان چې تحصیل یې کړی او حتی کارونه لري فکر نه کوي چې افغانستان جوړیږي. دا هیواد نه جوړیږي نو دلته پاتې کېدل د خپل ژوند ضایع کول دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې هیواد کې د بیکاری اندازه 20% ته لوړه شوې ده. دا کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر ویلي لښته لږه یو لکه 40000 کسان څشکال له افغانستانه تښتیدلي او شاید روان کال تر پایه دا شمیر یو لکه 20000 ته ورسي. د شکیب مصدق په نوم یو بل افغان چې لښته لږه 15 کاله مخکې جرمني ته تښتیدلی اسوسییټډ پرس ویلي چې خراب امنیت او په حکومت کې موجود پراخ اداري فساد غیر مسؤلو وسلوالو ډلو او ټولنیزو محدودیتونو خلک تښتې ته مجبور کړي دي. مصدق ویلي ما به د افغانستان د آبادۍ لپاره په هر خطر کې ژوند ته ادامه ورکړې وای، خو زما لپاره دا د منلو وړ نه ده چې زما اولاد هم په سرنوشت شي. ما نشو کولای چې خپل لور ته تهدید قبول کړم او زما لور په جرمني کې هغه ژوند لري چې ما په ماشومتوب کې نه درلود. مصدق ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ټول هغه پرمختګونه چې د بیان د ازادۍ د فرهنګي ودی او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره شوي وو د لمنځه تللو په حال کې دي. شکیب مصدق اسوسییټډ پرس ویلي سموږ هغه رهبران چې د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره د هیواد د جګړې په ډګر بدل کړي د هغو خلکو په اړه فکر نه کوي چې دا هیواد آبادولای شي. نو موږ ته هم په دې هیواد کې پاتې کېدل نه دي پکار.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهید نمانی ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادې په چپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او نظر هم د ټاکل شوي موضوع په ارتباط د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. مخکې مو په افغانستان کې د افغان ځوانانو د ستونزو په باب راپورونه واورېدل، دا چې ولې ځوانان اکثرا ځوانان له افغانستان وځي او غواړي په ډېرو خطرناکو لارو بهرنیو اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. خو په افغانستان کې د ځوانان د بلې طبقې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره بیا د سیف د چلډرن نړیوالې ادارې یا د ماشوم د ملاتړ ادارې د افغانستان لپاره فرهاد دریا مشهور سندرغاړی خپل سفیر وټاکه. ښاغلی دریا وویل هڅه به وکړي چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه د ماشومانو په ګټه بدله کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ماشوم ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په دې هیواد کې له ماشومانو سره د مؤثرو مرستو په مقصد مشهور افغان سندرغاړی فرهاد دریا په افغانستان کې د خپل سفیر په توګه انتخاب کړ. د دې مؤسسې رئیس آنا ماریا لاکسن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې او له فرهاد دریا سره د یو کال لپاره یوه تفاهم نامه لاسلیک کړه. انا ماریا لاکسن وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د اړو ماشومانو وضعیت څېړلی او د دوی د ملاتړ لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي.
In every province where we work are the poorest of the poor.
په ټولو ولایتونو کې چې مونږ کار کوو هر خلک پکې د یو پروګرام لاله معلوماتو او دا هغه سیمو خلک پکې شاملو چې ماشومان یې تر نورو زیات مرستو ته ډیر اړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو شاقه کارونو بوخت دي. د دې هیواد په ډېرو سیمو کې لیدل کېږي چې د بېوزلو کورنیو ماشومان د خلکو موټر مینځي، سپیلنی دودوي، خښتې اچوي او د پیسو لپاره نورو ته د سوال لاس غځوي. راپورونه وایي په دوی کې ډېر داسې ماشومان هم شته چې د ناوړه چاپېریال له امله په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي. راپورونه دا هم وایي لزینو ماشومانو څخه د مخدرو موادو په قاچاق او جنګونو کې هم ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې دا هم ویل کیږي چې د ماشومانو دغه مجبوریتونه کله کله د دې سبب کیږي چې جنسي تیری پرې هم وشي. بلخوا فرهاد دریا وایي د ماشومانو د ملاتړ او له دوی سره د مرستو په خاطر پکار ده چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه بدله شي. د ببل هڅې به وکړي چې د افغان ماشومانو د خدمت لامل وګرځي.
کار با کودکا در افغانستان به دگرگونی یک گوشی از فرهنگ یک کشور بستگی داره.
په افغانستان کې له ماشومانو سره کار کول د هیواد د فرهنګ دی وی څنډې له بدلون سره تړلې لوی لار پر مخ کې ده او مونږ هڅه کوو چې هغه فرهنګ بدل کړو چې د ماشوم حق پکې نه وي. زه به د ماشوم د ملاتړ د موسسې او خلکو ترمنځ یو پل حیثیت ولرم.
خاغلی دریا له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یوې هوسا پرمختللې او له زور زیاتي څخه د پاکې ټولنې په مقصد د ماشومانو ژوند ته پام وکړي. فرهاد دریا په 2008 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د افغانستان لپاره د ښه نیت د سفیر په توګه هم پیژندل شوی او په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا د افغانستان د وتلي سندرغاړي فرهاد دریا یو سندره د فرهاد دریا پرون د افغانستان لپاره د سیف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړي ادارې د سفیر په توګه غوره شو. دته د برلینټوب هیله کوو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت له رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو اوس بیا هم قسم سلیمان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د چین ولسوالۍ د وروستۍ عملیات په نتیجه کې د داعش 28 غړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د بوس ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل سوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړیدلې ودانۍ تر انبارو لاندې ساتي. د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. نشه شواهد شي چې د روسي په روسي کې د روسي په غلطه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځیده د اسلامي دولت ډلې به بم ځای پر ځای کړی وي. عراقي لوړپوړو چارواکو د احمد چلبي چې پر عراق د امریکا د پوځي يرغل یو لانجمن لوغاړی کڼل کېږي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په بحرین کې چارواکي د وڅل وشتنو د نیول خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په سباندې یوې لسیزې کې ناتو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. کوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پانه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګان هم هلته شته او عکسونه هم. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او وازي اوریدل شي. د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس د پخوا په پرتله ښه مختزي. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت په اړه د دې شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي، خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم راواخلو. د بیارغونې په برخه کې د خوست ښار د آزادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک پروژه چې یو نیم کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس مهال کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د خوست ملي پارک د افغانستان د ولایتونو په جنوبي ولایتونو په کچه به تر ټولو لوی او معیاري پارک چې په 50 جریبه ځمکه کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت د بودیجې له بودیجې څخه د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ښار د پروژې په قسمه کې چې د ښار په مرکزی سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤل انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سوار ختی زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
د زون په سطحه دا پارک د نورو په پارکونو سره یو خدي مساحت له نظر چې ډېر ستر دی. یو خدغه پارک دا او دویم عمومي پارک دی بو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ته په دا کې مکمل د دې پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنګریټي سرکونه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده او ار سی سی چوکۍ او د پیادرونو په نسبت د نور پارکون سره ډیر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست ملي پارک سانتیاوی او امکانات داسي خي
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدان دی، دوه د مشمون د لوب میدان دی چې په دا کې د مشمون د تفریح سامان لګيږي. تقریبا 2.5 کیلومتر کنګریټي سرکونه پیادرونه ندی، یو باب مسجد شریف دا څلور بو حوزونه دی، پواره فلزی چپری دی چې په دې ار سی سی چوکای میزونو شامل دی، هوټل دا.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد د اداره مشر میرناگل تنیوال هموایی چه دوی تنه اتون کلون راهیسی هر کال ده اربان وزارت سخه زکه یو میلیون دالره ده بیارغوانی ده کارون لپاره ورکول کیگی چه پا خوز که ده ککنارو کرد سفر ده. بلخواد شهزالله پنوم ده جی پی آی اداره یوتن انجینروایی چه اسمحال ده خوز خارگنگونه زیاد شوی اوزوانان هم ده ورز اترنا وقت گرزی او پزین و تفریحی کارونو بوخت وی. خود زای کمایو چه ده میلی پارکو جوری دو سر با دا کمی ختم شی.
دلته دی ورځی تر نو وخت ځوانان او خلک لزوځي په ورسته ګرځي خو تر اوسه هغه ستونزه چې موجوده و دلته په شار کې د معیاري او لوی پارک نشټونو چې ان شاء الله د ملي پارک په تکملېدو سره زرګونه خوستیان او کورنۍ به له دغه څخه استفاده کوي او راضي به د تفریح وخت به په ملي پارک کې تیروي.
د یادونې وړ ده د مخدره توکو پر ضد وزارت او د جی پی آی ادارې لخوا د همدې بودیجې نه په خوا هم په خوست کې یو شمېر ټولګټې پروژې پلي شوي دي چې خلک یې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې په ورته توګه باید په یاد ولایت کې نورې ټولګټې او اساسي پروژې هم پلي شي.
د افغانستان د کرکټ شپږیز ټورنمنت د متیولا عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاک آشنا رضونه واورئ. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاک آشنا رادیو څنګ په څنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا او په کابل کې د کرکټ د تورنمنت حال ازادي رادیو هم له ازادي رادیو هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبريال هم د کرکټ دغه لوبي چې له دوه درې ورځو راهیسې پیل شوې دي تعقیبوي او تاسو له ورستي حاله خبرو. په کندوز کې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې ښار کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوې بېرته خپلو کورونو ته راستنې شوې. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آن آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز بې ځایه شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوې دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو ازادی رادیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړي.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هیڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بلر، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه ورسوي او بیرته راغلو خپل ځای ته، دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دا دروغزن حکومت ته هیڅ نه کومک له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځایه شوې وې خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راستنه شوې دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
ما فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در کندز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تاسی وینه چی در چو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرتا فعال شوی دی. خزمات او قول مرکزی حکومت څخه همدارنګ د ملګرو ملتونو له مؤسسات څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندز ته راولېږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووځي او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندز جنگ ځپلو کورونیو پر وړاندې نه دی ادا کړی چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندز ښار دولتي ځواکونه نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورونیو سره مرستې نه دي کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورونیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد و چې دغې جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولی دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورونیو سره مرستې ونه کړې، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده، او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه.
نوم می عجیب محمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سه
حاجی صاحب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دار المعلمین ولادت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سه د عبدل تراجی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي، او چې د تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ده صاحب، خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس دا دواره د ته مقصد په اینو آن صاحب په قلم پردازی کوي له دې څنګه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده، خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکه که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم، تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي والی سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تاریخ د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې ده چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. نو دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي. سه ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویامې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله ما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړی ده ریاست د معرف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب، په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی، داسې مقصد یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی ده په صفت معلم، چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي. دا مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعده کوي صاحب
ول نو فکر کوي چې دوی یعنی باندې کوي
درې واره صاحب درې واره ما خپل په موټر کې سپور کولې د ریاست ته میولې دا امدا مدیر قاسم صاحب امدا زوی مې لګلې دا ورته مړې دا په وزر ما وته ولې دا چې وصله دا د ما زوی څه کار وکړي خو دا څوال سپیندل اسکالې زمات استلې دا ولې دا به څه بسر لا وشته پاتې شي ما سره په موټر کې سپور شوې دا ما په ما ته فروغ ورکړي صاحب په دا چې ما دا څه کوم دا څه کوم مثال خدا حکومت داسه دا تشکیلات داسه دا د تشکیلات مبرغلې کا تشکیلات راسي اول د تاسو ورځې شامل اوم سیباندار کما ته خپل د مدیر صاحب قاسم ته وایا چې ما سره څوره تر ریاست ته پورې تللې د ما خو کاګر چې مسؤل ریاست معرف نه ده خو د دوی موافق صدا ریاست رئیس به محترم معرف ده چې هغه سره مقصد ته دا خبره کې د جریان کې مقصد څه وو کې تماس ونی شي چې د سرنوالي ته معرفي کې شي
د حاجی محمد آصف ستونزمو د لوګر ولایت د پوهنې رئیس خاغلی اکبر ستانگزی سره شریک کړه. خاغلی ستانگزی هواری ته سینه وهی، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالی وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانگزی د ازادۍ رادیو د انصاف فلټکی خبرونه سره په یو تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کومرور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د دې مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رښتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه سې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله خغل ستانگزی داسې هم ویل کیږي د غورو لخوا چې ګوندی اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې. آیا داسې څه تاسو مخکنه لیدلې دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف البته کلی دلې دې اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړي په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله از پتول و لسواله که را دوم زکه را دوم ها چی دی اورور کار چرته او نسی بیاغا همداغ لند لار ایدائی چی پی یو ایداری باندی یو ایدعا که یا پی طور که پوری که شدل پی اداری فساد یو چا کار با قانونی لار بنلری یا با نکیگی دوی تم دیدی لری چی باید کارو نیوسی خو قانونی مشکلات بی پا لاره که نو چې دغه کار هغه ونسي وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره صدیر ساته خلاصوي او په ضمن کې موږ سره په تماس کې شي موږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوئ په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي او وایي چې نه مقرري په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم او به ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده ځکه چې موږ هر کال بستونه لرو بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه کمیټه ده ولایتي کمیټه ده په هغه کې اصلاحات اداري ولایت مقام شورای ولایتي ریاست معرف ریاست د امور زنان له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي بیا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کیدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته کیدای شي داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوګونو او د هواري لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولې کړئ
نوی شل، بیازلی سفر و سو نهویش دواتیا نوی شل. جوان مو بیستونزو ستاس کوربه اجمل تورمان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي صاحب مل مدای ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو چې تازه د شرکت ریاست په غاړه اخیستی دی، وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وه، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربانی. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی آریانا، او زما پوره تک سره د حج آپریشن ډېر نږدې و چې حساسه موضوع وه. مطلق هم دوه درې میاشتې په همدې تېرې شوې چې الحمدلله د حج پروسه هم یاګانه حج و چې ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. د وخت زمان نه لمخته او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و، او وضعیت عمومي خوالي خوا ته روان دی. لیکن هر وخت دلته چې څومره مصارفو عوایدو سره یې تطابق نه لرلو، پس له دې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي، آن ټایم پرفارمنس په وخت کارونه طیارې پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پس له دې عوایدو پر مصارفو جګ وي.
یعنی دا چې ستاسو کارونه یا مخکې تاسو چې حج آپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړه، غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي که نه؟ امکانات نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولې دلته آریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه یې ډېره ښه وي.
که څه ناڅه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجود دي خپل په شرکت کې، او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څومره پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه خو ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انقره او استنبول، همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعال دي، او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد رسیدو دي. موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب آپریشن ولرو.
بلې، او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي. دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا هم پای ته ورسېدلو، او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله آریانا خوالي خوا ته روانه ده، او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه نه راضي وه که نه بل مشکل دلته موجود؟
دوی د آریانا نه ډېر خوشحاله، اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه، زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي، هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوئ چې دا شرایط یې څه وه، جزئیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې، او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخ کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دی، او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې آوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي. اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي؟ که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر آنی شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې، البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي. یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوئ دا تر کومه حده پورې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هیڅ کله نه کیږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون د قانونی ڈاکومنٹو نه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپل دارینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تایره کې څو ډول کېږي، څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوری خواته؟
دې کې به مبالغه شي، ولې هر تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون د ترانسپورټ د هماغه ملک، البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري، یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي، البته دې کې مبالغه شوي ده.
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر. فکر کوئ دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الاینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی، نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الاینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو، تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست ونه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوئ په څونه مطمئنه دي د ارینا په تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په حساب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق، او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو، او پرزجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي، او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو، او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بلې، د ارینا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب، ډېره زیاته
مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.